هغه 15 ساعت وخت نیسي تر دهلی پورې ډېر اوږد ده. خو بیا نوی مسیر هم اوس مونږ ډیزاین کړی ده د چین لخوا چې اورومچی ته ځي او اورومچی لخوا هند ته. خو دا بیا 3.5 ساعت وخت نیسي کابل څخه تر دهلی پورې. تر اوسه پورې زموږ مذاکرات هم چین سره هم هند سره هم پاکستان سره دوام لري. خو بیا په نږدې راتلونکي مونږ انشاءالله هیله من یو چې دا نوې لار هم جوړه شي او زموږ پروازونه د دې لار څخه هم پیل شي.
تاسو سلی رښتوم د اپریل چې دغه لار کې د پاکستان هغه وروستۍ نیټه ټاکلې چې دغه لار کې شي د افغانستان او د نورې سیمې د ټولو پروازونو پر مخ باندې پرانیستل شي. که پرانیستل شي او پاکستان بالاخره دغه ژمنه ماته کړي، افغانستان به بالمثل عمل وکړي د پاکستان د پروازونو په وړاندې، یعنی خپل حریم به د پاکستان د پروازونو په وړاندې وتړي که څنګه؟
دوه موضوع ده. یو خو مخکې هم هغوی هر ځل تمدید کړی دی د خپل فضا د مسدودیت نوټم، تر اوسه پورې موږ ته نه دی معلوم چې بیا تمدیدوي که نه. دوم موضوع دا ده چې هغه ټول عبوري کرخې چې د افغانستان فضا څخه تیریږي، هغه آسیای میانه هیوادو څخه او ایران څخه راځي او پاکستان ته ځي. دا د دې معنی لري چې پاکستان فضا چې وتړل شو، د هغه نه وروسته د ټول هغه د منطقې هغه هوایي ترافیک ټول مختل شوی ده اوس. خو تر هغه وخته پورې چې ټول هیوادو په هغه کې شریک ده او ستونزه د منطقه په کچه ده، کوم ستونزه خاص ستونزه نشته چې پاکستان او افغانستان ترمنځ خاص مشکل نشته، دا یو عمومي مشکل ده. که داسې وشو چې پاکستان بیا نور هیوادو الوتکو ته اجازه ورکړه او یوازې افغانستان پاتې شو، په هغه وخت کې ما مخکې هم اعلان کړی ده چې معلومه ده چې افغانستان هم د خپل فضا د مسدودیت موضوع بررسی کوي.
او د افغانستان د هوایی حریم د لارې نه د پاکستان څومره پروازونه کومو هیوادونو ته کیږي؟ دا چې دي تجارتي دي تر ډیره که نه ترانسپورټي دي تر ډیره؟
خو اوس مخکې خو د افغانستان فضا څخه هغو ټول الوتکو چې تیریده هر ورځ 300 تر 1500 الوتکو پورې، خو پاکستان فضا ته داخلېده او هغه نه هم عبور کړه. خو د هغه نه وروسته اوس هر ورځ 7 پاکستانی الوتکو افغانستان ته راځي، افغانستان فضا څخه تیریږي.
یعنی دا کومو هیوادونو ته ځي دغه 7 الوتکې یا پروازونه چې د افغانستان د فضا د لارې نه تیریږي د پاکستان نه راځي، کومو هیوادونو ته ځي؟ اصلا
معمولا آسیای میانه هیوادو ته ځي.
او دغه چارې چې پاکستان د هوایی حریم د سیمې د ټولو هیوادونو په مخ باندې وتړلو، کومې چې هندوستان ته تللي، افغانستان په مالی لحاظ باندې څومره تاوان وکړ؟
تاوان مونږ تاوان کړی یو، ځکه چې هر الوتکه چې افغانستان فضا څخه تیریږي $100 فیس ورکوي افغانستان ته. خو تاسې محاسبه وکړئ چې هر ورځ 300 تر 1500 الوتکو څومره پیسې کیږي. په دې یو نیم میاشت چې د پاکستان فضا مسدود شوې ده، نږدې $15 میلیون مونږ ته زیان رسېدلی ده.
او دلته په داخل د افغانستان کې تابن په نرخونو باندې تاثیرات کړي؟
خو په نور برخو کې نه، خو تب فقط د کابل دهلی په سکتور کې خپل تاثیر درلود، ځکه چې هغه مخکې دا 2 ساعت وخت ونیول او اوس یې دغه 15.5 ساعت وخت نیسي. طبعا دغه د ټکټونو نرخونه هم یو څه لوړ شوی ده.
بله مسله، رئیس صاحب، د افغانستان د هوایی حریم د روسي راپورونه دا موجود دي چې د افغانستان هوایی حریم اوس خپل د افغانستان په لاس کې دی، د افغانستان د حکومت په لاس کې دی. خو ځینې راپورونه وایي چې 100% د افغان حکومت په لاس کې دی، نور د خارجي ځواکونو په لاس کې دی. دغه کیسه کوم ډول ده؟
دا خو زمونږ فضا تر 15 د سپتمبر میاشتې د 15 پورې 2015 کال و فکر کوم، تر هغه وخته پورې خو د ناټو لخوا کنټرول کېده. خو د 15 د سپتمبر نه وروسته چې هغه مسؤلیتونه انتقال شو د افغانستان دولت ته، د هغه نه وروسته ټول مونږ خپل فضا په بشپړه ډوله خپله کنټرولو. اوس یو څو ورځې مخکې ما اعلان هم وکړه چې د دې کال د 11 د اپریل نه د 11 نه وروسته زموږ فضا هم خوشبختانه د برادر سرویلنس ته لاړه. د د دین ورسته هغه الوتکه چې په افغانستان فضا کې داخليږي او تر هغه وخت پورې چې زموږ فضانه خارج کیږي دا تر رادار کنټرول ده. زموږ کنټرولران هغه ویني دغه سپریشن دغه فاصله ټول موضوعات اوس کنټرول کیږي.
یعنی دا سیستم ټول د افغانانو په لاس کې دی اوس
معلومه ده. اوس زموږ کارمندان د ادارې هوانوردی لخوا کنټرول کیږي.
100%
یو په اپروچ برخه کې په ځینی میدانو کې چې هلته ایصاف هم فعالیت لري مشترک اپریشن جریان لري، لکه په کابل کې، په کندهار کې، په مزار شریف کې او په هرات هوایی ډګر کې مشترک اپریشن لرو، مشترک کنټرول کیږي. هغه اپروچ سکتور نورې ټول فضا زمونږ په لاس کې ده او خپله کنټرول کوو.
بله مسله د حج ده، راتلون دوه میاشتې وروسته به حج ته تګ یا درې میاشتې وروسته به حج ته تګ پیل کیږي. سږکالي پلان څه دی چې څومره کسان به ځي، څومره کسانو دپاره هوایی ترتیبات نیول شوي دي؟ او دغه سږکالي داسې ویل کیږي چې یو وار بیا آریانا هوایی شرکت ته دا قرارداد ورکړل شوی چې کامیر به مور سره همکاري کوي. همداسې ده،
تر اوسه پورې موږ ته رسمي مکتوب نه دی رسیدلی چې کوم شرکت تورکړل شوی کنه، خو داسې معلومات موږ ته هم رسیدلی چې مشترک آریانا او کامیر دواړه تورکړل شوی ده. خو په دې کال کې موږ 10,000 سهمیه لرو په حج کې، خو زموږ برخه دا ده چې په خپل میدانو کې دا 4 هوایی ډګر چې حجاج د دې نه استفاده کوي موږ خپل بشپړ آمادګي لرو. اوس هم نور آمادګي هم را روان ده چې د حجاج لپاره هغه اسانتیاوې چې پکار دی ټولې برابر شي.
خو د اسانتیاو مسله تاسو یاد کړه چې ورته برابر شي د هوایي شرکتونو نه عموما یو ګیله او یو شکایت دا موجود دی چې ښه خدمات نشي وړاندې کولی.
خو دا شرکتونو ته مو دا د شرکتونو موضوع ده، خو موږ د شرکتونو سره هم یو جلسې غواړو چې ولرو، لکه چې هر کال موږ داسې جلسې لرو د کیفیت په لحاظ او نور موضوعاتو چې په دې پورې په دې پروسه ملي پروسه پورې اډه لري هغه باندې بحث کوو. او شرکتونو ته موږ دا مخکې دا سپارش هغوی ته موږ کړې ده چې باید یو ښه خدمات باید حجاج ته برابر شي.
خدمات یوازې د حجاجو په برخه کې شکایت نه دی موجود، عمومي دا موجوده چې د افغانستان په هوایي شرکتونو کې هغه ډول چې لازمه ده ښه خدمات نه وړاندې کیږي. تاسو تر دې دمه په دې اړه باندې څه کړي دي شرکتونو سره؟ مثلا د کوم شرکت شته چې هغه جرمانه شوی وي د ښه خدماتو د نه درلودلو لامل، یا په دې برخه کې کومه پالیسي موجوده ده؟
زموږ پالیسي خو دا چې ما جلال ماب ولسمشر ته هم وړاندې کړی ده، دا یو دا ده چې موږ غواړو چې د دې نه وروسته هر شرکت، هوایي شرکت چې په افغانستان کې فعالیت کوي، باید ISO سرټیفای شي. چې ISO سرټیفای کوالټی اشورنس ده، د هغوی کوالټی په لحاظ د خدماتو سطح باید لوړه شي د دې نه. او نور هغه شایع شکایتونه چې زموږ شرکتو څخه موږ ته راځي، دا زند په پروازو کې ده چې یو ساعت، دوه ساعت یا یو ورځ هم موږ ته گزارش رسیدلې ده. لکه پرون چې په مزار شریف کې ما ته گزارش راغله چې یو ورځې په پرواز کې ځنډ راغلی وو او ټول مسافرین په میدان کې ناست وو.
مخه یې ولې نیول کیږي؟ د پروازونو ځنډ په افغانستان کې یو هغه مسله ده چې ډېر له پخوا راهیسې ده او ساعتونه ساعتونه ځنډ کیږي، ولې مخه نه نیول کیږي؟
موږ اوس یو نوی طرز العمل جوړ کړی وو، هغه مخکنی د مؤسساتو خدماتي طرز العمل چې هغه تعدیل شوی ده، په هغه کې یو نوی برخه مونږه اضافه کړی یو ځنډ جریمې. د دې نه وروسته هغه تفصیلات هغه چې اجرایي شي بیا تاسو سره شریکیږي. د دې نه وروسته که هر شرکت په خپل پرواز کې له نیم ساعت نه زیات ځنډ پکې راشي، هغه تابع د جریمه ده. او نور مکلفیتونه او مسؤلیتونه هم په هغه کې واضح شوی ده چې که مسافر زیانمن شي، که خلک زیانمن شي د دې ځنډ نه، باید هغوی کمپنسیټ وشي، جبران خساره هغوی ته ورکړل شي. دا موضوعات په تفصیل کې په دې نوې طرز العمل کې راغل ده چې په نوې هفته کې په انشاءالله په یو دوه هفتې کې دا اجرایي کیږي.
فکر نه کوو چې دا طرز العمل ډیر وروسته جوړ شو؟
خو باید دا مخکې جوړ شوی وو، دا مخکې اجرا شوی وو، خو اوس هم وخت ده موږ په دې باره کې جدي پالیسي لرو چې د خدماتو سطح باید لوړه شي. ځکه چې تاسو پکې خبر یاست چې تیر کال یا د ایکاو لخوا یو تخنیکی هیئت افغانستان ته راغلی و هغه د افغانستان هوایی چلند خپلواک ادارې ټول برخونه وسیدل بررسی وکړه خپل گزارش مونږ سره شریک کړی ده. مونږ اوس په 2008 کال کې د یونیورسل سیفټی آډیټ پروګرام لپاره مونږ ثبتنام کړی او هغه وخت نیول شوی ده او په 3 دسمبر کې هم مونږ ډیسکټاپ آډیټ لرو د ایکاو لخوا او اوس هم د سلور نړیوال هوایی ډګرونه سرټیفیکیشن پروسه را روان ده چې مونږ غواړو چې دا یې سرټیفای شي. دا نوې کارونه ده چې مونږ شروع کړی چې باید تکمیل شي چې د هغه د تکمیلي دوله مونږ کولی شو چې د هغه د اروپایي بلک لیست څخه هم راووزو او د خپل شرکتونو د خدماتو سطح هم باید لوړ شي. د هماغه لپاره ده چې مونږ ISO اوس غواړو چې ISO سرټیفیکیشن الزامي وکړو خپل شرکتو باندې.
فکر نه کوي رئیس صاحب چې په افغانستان کې د هوایی ټیکټونو یا د هوایی ترانسپورت د ټیکټونو په پرتله باندې د کاغه ملي دي که نړیوال دي نېشنل دي که انټرنېشنل دي د ټیکټونو د بای په پرتله باندې خدمات ډیر کمزوري دي؟
طبعا زه په دې امر کې موافق یم، خو ځکه ما مخکې وویل چې اوس مونږ د دې نوې طرز العمل سره سم شرکتونو سره هم دا موضوع بحث شوی ده چې هغوی باندې یو مکلفیت جوړ کړو، یو قانونی مکلفیت، یو چارچوب جوړ شي چې هغه چارچوب سره سم خپل ځان دا ټول هوایی شرکتونو باید خپل ځان عیار کړي. هغه ښه خدمات باید ټول مسافرین ته ورکړل شي او دغه سیفتی او امنیتی ستاندردونه باید لوړ شي په ټول شرکتو کې، چې دا یو اساسي خبره ده. دې باندې مونږ کار کوو او ان شاء الله په دې کال کې یو اساسي تغییر د هوایی چلند په سکتور کې ان شاء الله راوړو.
وروستۍ پوښتنه، د افغانستان زیات شمیر شرکتونه یا یو شمیر شرکتونه دوی یو شکایت دا لري چې د افغان حکومت د لوري نه سبسایډي نشته، په دوی باندې مالیات لوړ دي، او هغه ځینې نور بهرني شرکتونه چې افغانستان ته الوتنې کوي په هغوی باندې خپلو حکومتونو مالیات کم دي، نو دا هغوی ښه خدمات وړاندې کولی شي نسبت موږ ته.
په یو برخه کې دا صحیح ده، خو مخکې هم شرکتونو ته 2 کاله د لنډینګ او پارکینګ فیس معافیت ورکړل شوی و، دا ډیر یو لوی کومک و شرکتو سره. بیا یو کال بیا نور تمدید شو، خو مونږ ته د بررسی د نتیجې له دا معلومه شو چې شرکتونه د دې معافیت او د دې حمایت څخه په ښه توګه نشو کولی چې استفاده وکړي. خو د هغه نه وروسته هم اوس هم یو څو طرحې تر څیړنې او بحث لاندې ده په شورای اقتصادي کې، په کابینه کې، چې څنګه مونږ کولی شو چې شرکتو سره مرسته وکړو، حمایت یې وکړو. زموږ چارجونه نور هیوادو څخه لوړ نه ده په خپل شرکتو باندې، خو یو نړیوال قانون هم شته چې موږ نشو چې د خارجي او داخلي